السلام علیکم، احمد شیبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایووا ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونه رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل شخ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ ته شفاهي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیشي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکیچ بولي. وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دا غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خوست سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبرو او هلته روغتیا پالان له کورونیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ ټیم چې دې سره د کوآپریشن وکړي، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډیره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای دپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د گاونډوي هوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درګونی کډکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 مله جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړي چې په کې ټینګار کړي چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلی پارک ویلي چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توانیې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مې د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل.
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سقال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تازه اعلان کړی چې واسې دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 افغانان یا خود دنه بې ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړی چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د pazadiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pazadiradio.com کې موندل شي او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او لږونو کسانو سره مرکې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه pazadiradio.com کې اوریدلای او ځینې مرکې تصویری دي کتلی شي. د خصوصو اوسیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوی او د اوبو کانالونه هم خراب شوی دي، چې جنو ځایونو کې اوبو لارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پراپور کې
د خوست خار دی اولی دویمی او دریمی ناحیه پاړوندو سیمو کې د زینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست خار ډیری سړکونه او د اوبو کانالونه ولختی په خوا پخې شوی، خو د وخت په تیرېدو د هغو سړکونو ډیره برخه ماتې شوی یا معیاري نه دي چې د خاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوست خاروالۍ د انجینرۍ برخه مسؤل انجینر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو موده کې سر ته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې RCC اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي او د سټرکچر برخه یې سخدار په نظر کې نیول شوې ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښت دی وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی عید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په دا کې مخکې د پرون نه مره ډېره اوبه وه، یعنی بیخی د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ رتاګ د پوره بیخی نامناسب وه. نو اوس که جوړ شي نو د عوامو د پوره د هر څه د پوره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې خار پاک شي، نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دي خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پام وشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست خار ته را داخليږي حد اقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغې له لورې چې موټر را پورته کیږي خوست خار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار دی په خسړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست خار اوسیدونکو ویل سره لدې چې په دې ورستیو کې اوشمه رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوي ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د خاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ویل
ولا ډېر پروژو ته اړتیا ده، بلخ بیا خو بزوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو انشاءالله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره پخوا لږ ستونزې وي، هغه ستونزې انشاءالله اوس حل شوي دي. نور انشاءالله نورې پروژې هم را روانې دي، هغه مسید موږ اعلان ته سره ورکړې دي او د ځینې پروژو خو انشاءالله شروع کې سره روانې دي.
یاد دي وي خوست خار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو خارونو کې حسابيږي په وړه او تنګه سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشي یا استوګنیزي سیمې هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلې شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریزه پراختیا او استوګنیزي اسانتیاوي په اساسي ډول د خوست خار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د ګوزرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیش ثبت شوی دی، چې لدې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیشو شمیرې 26 ته ورسېدې. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روغتیا پالان له کورونی غواړي چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړن ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 مینه تر 13 نیټه پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغۍ شپږویش کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یادې ناروغۍ مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغۍ وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړې چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی هغه کې دي. نو زموږ کمپاین سي کم دی هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس او سپورې نه دی شوی. نور دنه علاوه زموږ سومره ډیسټریکټ دی هغه کې زموږ کمپاین روان دی الحمدلله او ان شاء الله مو به کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي او والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټی دا غته به زما دا خواست وي چې څنګه دا وایرس ډیر واندې په ساوت کیپی کې پلاویږي زمونږ سره کې سونو چې ټول له ساوت کیپی دي. نو مونږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم سي سمره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې چونکه دا داسې موزي مرز دی چې الله دا نه وکړي کچرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لره پرتی سیمو کې ټیمونه نه ورسي او د پولیو ساسکو مهم کې خندونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره تر سره کولو لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلي د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوه او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلی کالاس په اکسپانه کې لیکلی دی چې دا عملیات په پسیمه کې وارلمخه ناهیلې وضعیت په سينور کړکې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي او رانی به ورسره زیات شي او ډیر به بيځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره دا سیاحت وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسون ویاندی پاولا پنهو تر دې سرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروسول کل چې دا عملیات په پسیمه کې بشری بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسان خوشی کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیشن بی پروسول چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتریش ته هم ویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعات ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې شهر خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووځي. لدې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزې شار تر مزک لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوی دي او دا تر هغه راډله ل خلکو د سپر پټوګه استفاده کوي.
ازادي رادیو ته غوښوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخ کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحده عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه پدې ده چې کچرته متحده عربی اماراتو د مسابقه وګټله پاکستان بلدی ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان د لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل لور ته په نړیوال لکچا د آیرلند او انګلستان ترمنځ شول ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو د دالبته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اتو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماتې ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اتو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې ملت تاسو رښمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دی یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرې شي یا د هم د په وینا له تر هغه سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې کله د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمن ترنګل او اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دوړو یو دونو یو شمیر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوي توند څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پور از ول چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکه مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پور از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زل بیا تور پورې کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په اړتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له طرحه غرو سره دریږي نو موږ د افغانستان له ماقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت ترهګر له منځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورسته وکړه چې بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې ورستي ډیری بریدونه په هغه سیمه کې شوی چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لري دي. نوموړي د دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوز او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هېواد پوز جوړې کړې تر اوسه ځکه اغېزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسۍ کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغي پیسېو کې نو اله ودا ترهګيري ختمیږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد و هڅه وکړه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل اکسپانه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستانی اداره د دغه ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتر وطن وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړي توپ کړی وو. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې پاکستانی اداره یوه لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوی ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستانی طالبانو مسله ډیره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته ډیر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک په ټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هېواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.